ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبری مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلی او اوریدلی شئ. پیل په خبرونه کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي دي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روغتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ له 1.5 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لڅ باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر کې د بادغیس د اوسیدونکو لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر افغانستان خزې له کار کولو او لسته کړو راګرځول شوې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډیر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز څنګه څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یوې خبري اژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټانکر د نیولو لپاره د ایران د یوې محکمې حکم لري. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بې پیلوټ الوتکې د تور سمندرګي په تور سمندرګي کې په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې بې چلوونکو کښتۍ وو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسیې ریا نوویستی اژانس د کرانوستودورو سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ شو بل نه ده وخته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې یو ځل بیا د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه درته راپور او همدارنګه نور تفصیل درته په تحلیل کې ولرو. فریډم نو یو ځل بیا د قلم لارې د بنسټ مشر مطیع الله ویسا د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. دا چې د مطیع الله ویسا کورنۍ د اغلې ویسا په اړه تازه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. په پېښور کې د بجوړ په چاودنه کې هغه ځوان وژل شوی دی چې تازه یې واده کړی و. کورنۍ وایي غمي هغوی ته له نورو خلکو ډېر دروند دی. دا نړۍ مسایلو ته به هم تم شو، د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. ملتیانه غواړم
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو اساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د شې د ناسته څه وخت وه ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې ستړی مشي په خیر راغلې. تاسو ته وایي د امنیت شورا دغه ناسته څه وخت وه د افغانستان د بشري بحران سربېره په دې ناسته کې د افغانستان د کوم مسایلو په اړه خبرې اترې شوې دي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنې داسې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې تېره ورځ ترسره شوه، د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د ناامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ دي. نوموړي وویل چې دا شمېر په تېرو 2 کلونو کې بې ساری و چې فطرت کې یې د افغانستان په شمول په وو هېوادونو کې 3,00,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو. په غونډه کې د دغه شورا وو غړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډېرو یې له افغانانو سره پر مرستو هم ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو د مرستو یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینیک هاوري وویل چې په خوړو د خوړو نړیوال ناورین به افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې لا بدتره شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بېکارۍ ورته ذهني ستونزې رامنځته کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د روانې میاشتې په 21 نېټه د ملګرو ملتونو نو پراختیا پروګرام یو ان ڈی پی په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هېواد 3.5 میلیونه اوسېدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن
لري. فریده جانې ډیره زیاته مننه. کورودان ژوندۍ اوسې لیمه سپېڅلی وه چې د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون د هغو هېوادونو اندېښنې شریکې کړې چې تېرې ورځې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري بحران په اړه یو ځل بیا سره خبرې اترې کړې وې. همدې موضوع ته تم کېږو. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي هم راسره په خبرونه کې مل شوی دی. فکر کوم چې د حافظي صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه ده. حافظي صاحب وروسته راواخلو، له دوی سره به دا موضوع تحلیل کو چې په افغانستان کې د تیر پرتله په اقتصادي چارو کې څومره بدلون راغلی دی. دې موضوع باندې بروسته خبرې وکړو. اوس پراشو بلې موضوع ته، د بشري حقونو بنسټ فریډم نو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. فریډم نو تیر ورځ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې هغه څلور د ښاغلي ویسا یادونه کړې ده چې څلور میاشتې کېږي چې پرته له کوم دلیله په ناحق نیول شوی دی. ورځو په دې اړه د سنا کاکړنه تفصیل اورو.
سلامونه ونې کلمې ومنې. د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقونو بنسټ فریدم ناو د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یاد بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ نشو کولای متی الله ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هیر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. فریدم ناو زیاده کړې متی الله ویسا چې پرته له کوم دلیله په ناحقه نیول شوی د 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د یادونې ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو د برخې د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړې کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړې، خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلم لار بنسټ یوه غړې او د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي ازادي راديو سره په خبرو کې او ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې وي سره خوشي کړي. نوموړي وویل چې زموږ غږ پر طالبانو دا دی چې په دې اړه یو نهایي تصمیم ونیسي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او امرستیال یې بلال کریمي د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو حکومت پخوا ویلي وه چې نوموړی د خپل سر او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکارانو او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې یې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعاله نیولې دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د بشري حقوقو بنسټ یا فریډم نو د هغې نوې غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي وو چې د قلم لار بنسټ مشر مطیع الله ویسا ژر تر ژره خوشي کې موږ سره تفصیل شریک کړو. مخکې مو یادونه وکړه چې د برېټانیې، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون ځینې هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو ځل بیا د افغانستان د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې موضوع تمکیږو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزي سره وصل شوې ده. حافظی صاحب تاسو ستړي مشه یې بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړیوال ته اشاره وکړو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې په خپلو ناستو کې د افغانستان د بشري بحران یادونه کوي او په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي. خو دا په داسې حال کې چې د ځینو راپورونو پر بنسټ باندې دوی اوس مهال افغانستان سره مرستې کمې کړې دي، علت یې څه بولئ؟
لري ځینې وختونه په نور ځایونو کې هم ډېر اړین هیوادونه شتون لري، دوی مجبور دي چې هغوی سره مرسته وکړي. په دې خاطر باندې پکار دي چې موږ په خپل پښو ودرېږو او دا تناقض چې دوی غوښتنه کوي او په امنیت شورا کې دا مسایل مطرح کوي، مرستندوی هیوادونه خپل مرستې تقریبا تر 50% پورې هم کم کړي دي، نه یوازې افغانستان ته بلکې هغه نور هیوادونو سره هم دوی مرستې کمې کړي دي. او علت یې دا دی چې په نړۍ کې اوس مهال یو عمومي بحران روان دی او په هغه بحران کې دوی نشي کولای چې هغه پخوانۍ ژمنې چې کړي وو ملل متحد سره هغه ترسره کړي.
حافظی صاحب، تاسو د افغانستان اوسنی حالت له نږدې څاري، د اقتصادي کارپو په توګه باندې کې چیرې د افغانستان اقتصادي وضعیت چې اوس مهال سازمانونه یې په اړه باندې راپورونه ورکوي او وایي چې څه باندې 15 میلیونه خلک یا افغانان په ټوله کې د خوړو خوندیتوب نه لري، په ستاسو په باندې دغه بحران چې دوی یادونه کوي څومره په افغانستان کې ژور دی؟
دا بحران خو نوی نه دی متاسفانه. پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلی وو چې که $2 د فقر کرښې ونیسو 90% خلک د افغانستان تر فقر کرښې لاندې ژوند کوي. نو کله چې بیا بدلون راغی او هغه یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل او د بهرنۍ مرستو پر بنسټ او د خارجي قواو شتون په دلیل هغه هم له بینه لاړ. تقریبا 15% زمونږ جی ڈی پی کم شوی دی یا زمونږ تولید ناخالص داخلي او په زمونږ قاعد سرانه ملي دی لک شوی دی، استخدام سطح ډیر پیچ شوی دی. نو اوس اقتصاد افغانستان د خارجي منابع یې څخه بالکل تمه نشته دی، په داخلي منابع باندې ولاړ دی. او اوسه چې د مرستې او بسپنې په حیث افغانستان ته راځي هغه هم نیمایي د ملل متحد او د همکار مؤسسات او حق الزامه کی. نو خلکو ته ډېر لږ شی رسیږي، د احتیاج په پرتله د مرستې ډېرې کمې دي. موږ باید خپل غم وخورو، په خپل پښو باندې ودرېږو او دا امکان لري افغانستان یو شتمن هېواد دی.
حافظی صاحب، په اوسنیو شرایطو کې ستاسو پان باندې طالبان حکومت په کومو لارو چارو باندې باید غور وکړي چې د اقل وکولای شي د دغه بحران نه چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي افغانان وژغوري؟ آیا داسې څه طالبان کولای شي په دې برخه کې؟
طالبان که چیرې په رسمیت وپېژندل شي او د یو مقتدر ملي مشروع د خلکو خوښ او د نړیوالو معیارونو سره برابر اداره جوړه کړي ډېر کار کولی شي. اوس مهال خو موږ د مالي سیستم د دنیا څخه بهر پاتې شوي یو او موږ سره څوک مستقیم مرسته نشي کولای، پانګونه نشي کیدلای. موږ د بین المللي منابعو څخه لکه آی ایم ایف، لکه نړیوال بانک، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اکزام بانکونو څخه قرضه نشو اخیستی د خپل اقتصادي پروژې لپاره، خپل د انکشافي پروژو لپاره. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې پکار دي چې طالبان د معیارونه او ضوابط او شرایط چې دنیای منلی دی او ټول هیوادونه ورته ژمن دي، شمول د اسلامي هیوادونه، په هغه باندې باید تاکید وکړي او یو رسمي مقتدر ملي دولت جوړ کړي چې په هغه دولت کې هغه دولت د افغانستان د خلکو لخوا هم د تایید وړ اوسي، او په عین زمان کې نړیوال مؤسسات او دنیا او نور هیوادونه هم پرسمت وپیژني تر څو چې دا موانع رفع شي. اوس خو موږ د دنیا د مالی سیستم څخه بار پاتې یو، خپل راکړه ورکړه نشو کولای رسمن د حوالې له لارې دا کار کوو، د ډېر ستونزمن دي. او نور هغه مشروع پروژې چې د دنیا لخوا نور هیوادونو ته ورکول کېږي موږ ته نه راکول کېږي. مثلا توسیع پایدار په نوم یو فن شته په ملل متحد کې ټول هیوادونو ته ورکوي، مخکنی دولت ته ورکول چې د انکشاف جهاد وزارت ځینې ګټه پورته کول په نوم د میثاق ملي وزره 200 پروژې په مو پیسو باندې تمویلي دي. اوس هم اوس بند دی، هیڅ شی نشته، دی یوازې په داخلي منابعو محدود پاتې. او دا په پام کې ولرو وایي چې په کال کې تقریبا 6 لکه تر 8 لکه نوی خلک کار دګر ته آماده کیږي، 3 کلن کیږي، او دومره زموږ نفوس زیاتیږي. نو دې لپاره باید متدابیر ولرو چې نیله
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شننکې از رخش حافظي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه چې کوم اندېښنه ښودل شوې او موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پات کې ګوډه کابل یو شمیر خاریان وایي د هوا له تودېدو سره د برېښنا پرچوي لا ډېره شوې ده. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 یا 3 ساعته برېښنا لري. ورزو نرګس مومند، نرګس جانې تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلې. که تاسو راته وایي د کابل اوسیدونکو در سره په خپلو خبرو کې نور څه ویلي دي؟
فریده جان تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي مشې، څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن راځي راپور دی هغه کسانو په اړه چې په افغانستان کې اوسېږي. دوی د برېښنا د پرچاوي نه شکایت کوي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی په 24 ساعتونو کې 3 کې 4 ساعته هم برېښنا نه لري، دوی له ګڼو ستونزو شکایت وکړي، چې دوی له پکې استفاده نشي کولای، دوی له یخچال استفاده نشي کولای، دوی د کالیو د مینځلو ماشین استفاده نشي کولای، حال دا چې هوا هم ډېره ګرمه ده، خو دوی بیا هم له دې شان استفاده نشي کولای. دوی تر څنګ په کابل کې اوسېدونکي ځینې د فابریکو خاوندان هم عینم ده خبر کړی دی. دوی هم چې دوی په ات 40 ساعتونو کې اته 2 ساعته هم برېښنا نه لري، او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی دا هم وایي چې دوی برېښنا یوازې شپې مهال راځي، چې دوی سم استفاده نشي کولای. نو د کابل اوسېدونکي او صنعتکاران طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې دوی ته په سمه او منظمه توګه برېښنا وویشي، او دوی دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال فرید جان نسبت نورو تیرو کالونو ته په کابل کې د هوا درجات تیرو کالونو ته په پرتله ډېره ګرمه شوې ده. په ورته وخت کې WHO په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان البته خبرداری ورکړی چې کورنۍ د خپل ځانونه د تودوخې د لرې کولو لپاره ځینې سپارښتنې ورکړي چې باید عملي کړي. ورته وخت کې د هوا د پیژندنې اداره د جمعې نن او سبا ورځې په کابل کې د تودوخې درجه تقریبا 10 درجې سانتي ګرید ښودلې ده. افغانستان البته داسې یو هیواد دی چې تل خپل د اړتیا برېښنا د نورو ګاونډو هیوادونو اخلي، په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د 1402 کال د وري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان خپل د اړتیا ور 80% برېښنا لګاوندو هیوادونو واردوي، چې په دې برخه کې په کلني ډول 260 میلیونه ډالر دغه هیوادونو ته ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې د تر څنګ افغانستان کې لا هم د برېښنا ستونزې نه دي حل شوي. مننه.
ډیره زیاته مننه کورودان نرګس مومند و چې د کابل خاریانو هغه شکایت مو سره شریک کړو چې دوی ویلي وو د هوا له تودیدو سره د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې ده او دوی د ټولو ورځې په جریان کې یوازې دوه یا درې ساعته برېښنا لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوه لوی پوځي اډې او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړي د بې پیلوټ الوتکو حملې شوې دي. روسیه وایي د کریمیا پر فضا یې 14 بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي چې چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. د تور سمندرګي په شاوخوا کې وروسته له هغې حملې زیاتې شوې دي چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید څخه ډډه وکړه.
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترینه پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمې چې مسکو په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي د بي پیلوټ الوتکو حملې شنډې کړي سوي دي. دا حمله د دې سبب سوي چې د روسیې په یو لویو بندرونو کې د کښتیو تګ راتک د لنډ وخت لپاره وځنډول سي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوو بي پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوه اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ ژوبلانه ده وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي، خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بې پیلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا شوي چې د روسیې جنگي کښتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولې دي. پر دغه کښتۍ الوتکې هم کښېناستلې سي. دغه سرچینې ویلي دغه کښتۍ چې سخت زیانمنه سوې اوس نسي کولی خپل جنگي ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بې پرې ډول تایید شوې نه ده. د کسپین د پایپ لاین کنسورشیم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چارې سنبالوي ویلي که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه و اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان و، خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضا یې 14 بې پیلوټ الوتکې ویشتلي، خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپور کې مو واورېدل چې په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوې لویې پوځي اډې او په کریمیا کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده د بي پیلوټ الوتکو حملې شوې دي. همدارنګه وربشو په پیښور کې باجوړ ته چې د باجوړ په چاودنه کې هغه ځوان هم وژل شوی دی چې شاوخوا لس ورځې وړاندې مخکې واده کړی و. د اجاز احمد کورنۍ وایي چې د نوموړې ناوې له دود سره سم په اوومه ورځ کور ته تللې وه او کله چې بېرته خسرګنۍ کې راغله د خپل خپل خوند مړی ته ودرېده. د راپور د تلرو خو یوه یادونه کوم چې د دې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې موږ ساسې ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسې غواړئ چې ساسې په خوښه په دغې پروګرام کې یو موضوع وټاکو، تاسې کولی شئ زموږ د واټسپ شمیرې ته چې 00 2 2 1 4 6 1 ده دې ته پیغام پرېږدئ، موضوع تاسې وټاکئ، موږ به په ګډه په دغې پروګرام کې بیا په دې موضوع خبرې کوو. اوس ورځو د باجوړ د پیښې راپور ورو.
هر کور کې غم دی، خو زما د بچې غم لږ ډېر سی واده دی چې یوه هفته مخکې ما خپل بچی له واده کړی و. د واده ډالۍ کټ باندې چې کومه ډالۍ جوړېږي، ډالۍ له دغه نه دورانه شوې، تر نن حده پورې دغه ډالۍ د کور هغه باده ده. په دغه ورځ د ده بیبي چې کومه وه واپسۍ کې د پلار کاله ته تللې وه، په دغه ورځ باندې واپس راغله د ده زما کور ته. ما د تلیفون کاوه، خو زما زوی بل زوی مې د عباد الله نوم یې وویل چې ما ورته وینا کلي زه دوکان ته پسې ورغلی وم چې هلکه په وخت کور ته راشه مېلمانه دي دي. د ما ته وایي په جواب کې وویل چې زما بیبي چې کوم غونځ اخیره وړي کوچرګې کوچاولي دا ته ما له تې خپلې سپرې دې په خپلو دوستانو باندې ما خام خورم. زما سره دوستان درځي او دیاره کې به کېنوم، زه په هغو دا خورم. د خپل تره سره فرنیچر کار کاوه په دوکان کې، نه د کومې پارټۍ سره تعلق لاره، نه د پارټو، نه د دې خبرو نه خبرو، نه د جلسې جلوسونو نه خبرو. خو د ده داسې ملګري وو چې هغه په ده پسې دوکان ته ورغلي دي، او دا ترې چې کوم دی زما بایي چې کوم دی جمال الدین نومې دی، په دغه ورځ دا تللی په لرګي پسې پیشا مردان ته چې ځان له دوکان ته لرګي راوړم فرنیچر ته جوړو. دا بچی زما په دوکان کې یوازې پاتې شوې، په ده پسې دوستان موټر سایکل ورغلي چې ته زموږ سره جلسې ته لاړ شه، د جماعت علما جلسه ده او ته زموږ سره لاړ شه. زما بچی ورته ډېر انکار کړی خو لیکن هغه دوستان یې ته نه قلارې ده، په زور زبردستۍ ځان سره دوکان پې بند کړی دی، هغه جلسې ته بولی دی.
زما پیواز کار نو ساو ټول مارکیټ پیتم شو، ټوټلی مارکیټ پیتم شو، خپل کار به پرې خو بل کار به کو. اجازه موږ لګل انډر وکا، اجازه مال میخ راړه، اجازه موږ کودر راډه کا، اجازه په ټول ټول مارکیټ اجازه په اجازه باندې زما دا غوند کله یتیم شو. قسم دې مال بجون خو نه نک دغه دکان د کاروبار زما نه پاتې، ماګه څه حساسی پیدا کړی د اجازه برکت. اجازه به ما کار تر واچو، د زما استادان دي، دا زما نه ډېر ټیلنټر کاریګر دي، دی به یو بیر جوړا. اجازه به مزګر له دوه تیار کړی، هغه به د رنگ سره ولاړو. د اجازه کوالټی نه مړه، د اجازه مینا زه هغه سی دغه دل نشم ورکولې. ما ته به دې من ډېر لوی دوک دی چې د دې بیبي را وفا شو، له خو دغه ملاقات ونه شو، ډېر لوی دوک دی.
نو زه د خپل مشرانو ته دوام چې د خپلې کورسۍ دومره فکر سشته دی، یو کم چا چې نن وفادګي شوي د چا په کور کې غم دی، نن تاسو د یو په هغه په کور راښکاره نه شوئ. ما له نه د سرکار نه چې کوم دی یو شی میلاو شوی دی، اوسه پورې نه راته میلاویږي، نه ته غواړم. زما د خپل رب نه تمه ده، او ما له خپل رب راکوي په خپل محنت باندې. دو روپۍ ګټم، کله دال او کله غوښه او کله الو، په خپلو بچو خورم. ژوند مې ښه تېرېده، خو په دې خپه یم چې بچی رانه لاړ. ډېر پټ غم یې راته پرېښوست. ځوان په ځوانۍ کې د وادې نن و ماتمه ورځ ده، بس د دې ناخوازم څه نور الفاظ نشته.
و مورده چې د باجوړ په پیښه کې د هغې قرباني د پلار خبرې چې شاووس وی په دغه پیښه کې وژل شوی دی. همدارنګه که تاسو زموږ د خبرې مجلې نوې اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې چپته یا ازادي رادیو .com د ورشي، یا هم زموږ پر فیسبوک او یوټیوب کې موږ پیدا کړئ، د مجلې د سره در سره واورئ. اوس ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیا درلودل، ته بډوډۍ ورته ورکول کېدله، پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله امدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و د زده کوونکو ته ورکول شي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړه شي. ډیره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریک کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.